ټي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو دا غرمنۍ خبری خبرونه ز رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اور چې د کابل پولیسونو د انتخاباتو د کمیسیون مخته درول شوی خیمه او اعتراض کوونکي لری کړی دی. په ننګرهار کې د 14 په اړه رپورټونه خبريږي. په همدې خبرونه کې جزئیات اوریدل شي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ریتر هر څه مخکې پام وکړئ. د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندې وړاندې کوي.
ریپورټونه وایي په ننګرهار کې په مرکز جلال آباد ښار کې د انتخاباتو دفتر ته نږدې 14 شوې ده. د کابل پولیسو په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر مخې ته د تحسن 12 سترې د خیمې نن ټولې کړې. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو وغوښتل چې راتلونکي اونۍ شمالي کوریا ته سفر ونه کړي. بشپړ خبرونه واوري. د جلال آباد ښار کې نن سهار د انتخاباتو دفتر ته نږدې 14 شوې ده. چارواکو 14 پکې تلفات تایید کړي دي، خو په دې اړه لا نور جزئیات نه دي رسیدلي. زموږ په دې خبرونه او نورو خبرونو کې به په اړه جزئیات خبر شي. د کابل پولیسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر مخې ته د تحسن 12 سترې د خیمې نن ټولې کړې. د کابل امنیه قومندانې داوود امین ازادي رادیو ته وویل چې لومړی له اعتراض کوونکو سره یې خبرې وکړې او بیا لاس په کار شول. د امنیه قومندان په وینا د دې هڅو په ترڅ کې درې پولیس د اعتراض کوونکو د کاڼو او لرګیو په ګزارونو برسېرن ټپیان شوي. د تحسن د خیمې یو شمېر هغه کسانو درولې وي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دوی نمونه د ولسي جرګې د انتخاباتو لست څخه ایستلی وو. ایتالیا خبرداري ورکړی چې د اروپای ټولنې بودیجه به قطع کړي که چیرته نور هیوادونه د هغه کډوالو مسولیت ونه مني چې د سیسلی ټاپو بندر ته رسیدلي. د اروپای ټولنې د هیوادو استازي پرون په بروکسل کې ونه توانېدل چې ایتالیا ته د رسیدلو 150 کډوالو د مسولیت اخیستلو پر سر موافقې ته ورسیږي. د ایتالیا د صدر اعظم مرسیال لویجی د مایو تر غونډې وروسته پر فیسبوک ولیکل که نور په دغه ستونزه کې چې موږ ورسره مخامخ یو مسولیت ونه مني، موږ به د اروپایي ټولنې بودیجه قطع کړو. دا کډوال د اګست 20 را په دې خوا ایتالیا ته رسیدلي. له 2014 کال را په دې خوا تر 6.5 لک ډیر کډوال له افریقا او منځني ختیځه د مدیترانې له لارې ایتالیا ته تللي او د روم نوي حکومت ویلي چې د دې لپاره انتخاب شوي دي چې د دې طوفان مخه ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو غوښتي چې راتلونکي اونۍ د شمالي کوریا ته سفر نه کوي. ډونالد ټرمپ په وینا دا سفر د دې لپاره لغوه شوی چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په هڅو کې پرمختګ نه دی شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر په خپل پیغام کې پر چین انتقاد وکړ چې په دې برخه کې یو پینګ یانګ نه دی هڅولی. ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جینګ اون د جون په 12 په سنګاپور کې سره کتلي و. تر دې لیدنې کتنې وروسته ښاغلي ټرمپ ویلي و چې د پینګ یانګ د اټومي پروګرام لانجه یې تر ډېره بریده حل کړې او شمالي کوریا تر دې وروسته یو اټومي ګواښ نه دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې تر 200 میلیونو ډالرو زیات مرسته چې په لویدیځه غاړه او د غزې په ترانګه کې د پروژو لپاره و نورو پروګرامونو ته ځانګړې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل د مرستې وار زول شوې چې د امریکا له ملي ګټو سره سمې لګول کېږي کنه، او تر دې ارزونې وروسته پرېکړه وشوه چې دا څه باندې 200 میلیونه ډالر به په نورو ځایونو کې مصرف شي. د فلسطینیانو یو استازی وویل چې دا پریکړه د سولې پر ضد ده او د ملګرو ملتونو لخوا خبرداری ورکړل شوی چې د دې مرستو له راګرځولو سره به په غزه کې ژوند سخت شي، او په هغه ځای کې چې اسرائیل او مصر له لوري محاصره دی او غواړي چې هلته د حماس سختدریزې ډلې واک پای ته ورسیږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک د اروپایي ټولنې پر دې پریکړې انتقاد کړی چې 3 میلیونه یورو مرسته له تهران سره کوي. هوک پرون په یوې خبر پاڼه کې ویل دا مرسته په ناسم وخت کې ناسم پیغام لیږدوي. نوموړي زیاته کړه چې له ایران سره بهرنۍ مرستې د ایران د رژیم د پیاوړي کېدو سبب کیږي. اروپایي ټولنې ویلي چې پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو د جبران لپاره له دغه هیواد سره 3 میلیونه یورو مرسته کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر روانه میاشت پر ایران یو شمېر بندیزونه ولګول. او د هسپانی حکومت پریکړه وکړه چې د پوخانی دیکتاتور فرانسیسکو فرانکو هډوکی د هغه قبر وباسي او بل ځای ته ولیږدي. د پریکړې په اساس د فرانکو پر قبر جوړه شوې یادګاري ودانۍ به د هسپانیې د کورنۍ جګړې او د فرانکو د ظالم رژیم د قربانیانو په نوم شي. په هسپانیا کې کورنۍ جګړه له 1906 نه تر 1909 میلادي کال پورې وه. د فرانکو واکمني په 1915 میلادي کال کې د هغه مړینې سره پای ته ورسېده.
تاسو زمون غغل ازادي راډيو اورئ. په جلال آباد ښار کې نن 14 ملکی خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د روانې خپرونې په ترڅ کې دا هم اورئ چې د کابل پولیسو نن د انتخاباتو د کمیسیون مخ ته درول شوې د تحسن خیمې لري کړې دي.
کلاشینکوف تاپیکا موترهای زره بسیار مقاومت کردند، فعال کردند. تمام ما پلیس قهرمان کابل، گاردیزون کابل.
د افغانستان په اړه د مسکو د سولې په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت د نه ګډون پر موضوع هم په همدې خبرونه کې مطلب اوریدل شوی. د کندوز د ولایتي شورا غړي او د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې له 3 کالو راهیسې دا ولسوالۍ ډیره برخه د طالبانو تر واک لاندې ده. په کندهار ښار کې بیا د څښلو د پاک اوبو د کموالي ستونزه لویږي.
دغه مشکل د اوبو سره بیخي ډېر لري موږ.
د نورو راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام اوریدلی شئ. تاسې زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. لکه څرنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، په جلال آباد ښار کې نن 14 شوې ده او ویل کېږي چې مرګ ژوبله هم لري. همدا شېبه زمونږ همکار اکرام الله اکرام د جلال آباد له ښار څخه د تلیفون په لیکه راسره دی. اکرام، خبرونه ته په خیر راغلی. که دا وایي چې 14 چیرته شوې ده او تلفات یې څومره دي؟
ډیر زیاته مننه مراد صاحب، تاسو سلام اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، دا پیښه د جلال آباد ښار د 15 امنیتي حوزې اړوند د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ودانۍ ته څیرمه رامنځته شوې ده. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې پیښه څو شېبې مخکې رامنځته شوې ده، چې له امله یې تر دې دمه د لومړنیو معلوماتو په اساس 52 تنه وژل شوي او 4 تنه ټپیان حوزوي روغتون ته وړل شوي دي، چې د یو ټپي حالت پکې نازک ښودل شوی دی. تر دې دمه دوی په وینا باندې چې د پیښې نویت لانه دی په ډاګه شوی چې دا انتحاري حمله وه، کنه وړاندې له وړاندې په دغه سیمه کې دا بم ځای په ځای شوی و. خو د دوی د معلوماتو له مخې چې پیښه څیړي او د مرګ ژوبلې دقیق او کره شمېره او د 14 پیښې نویت به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. تر دې دمه د دې پیښې مسؤلیت هم لا چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په وروستیو کې د ننګرهار امنیتي حالت نسبتا د اندېښنې وړ و، چې په وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت د یوې ځانګړې قطعې په راتګ او د دې ښار امنیتي وضعیت امنیت ملي اردو ته د سپارلو له امله دې ښار کې نسبي امنیت ټینګ شوی و. له هغې نه راوروسته په دې تېرو څو اونیو کې دا لومړنۍ 14 ده چې یو وار بیا رامنځته کېږي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. زمونږ همکار اکرام الله اکرامو چې په جلال آباد ښار کې د نننۍ 14 په اړه جزئیات در سره شریکول. د ننګرهار د ولایت په وینا په نننۍ 14 کې چې په 15 ناحیه کې شوی او د انتخاباتو دفتر مخته شوی ده، لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې دا 14 ځان وژونکي بریدو او که د بم په واسطه شوی ده. په دې اړه د ازادي راډیو په روانو خبرونه کې در سره ورستی او دقیق معلومات شریکو. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د کابل امنیت قومندانۍ وایي د انتخاباتو مرکزی دفتر له مخې د اعتراض کوونکو خیمې لرې کړې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دروازې د کارکوونکو پر مخ خلاصې دي. داود امین نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو له لست نه یو شمېر لرې شو نوماندانو پلویانو پولیسو ته بد رد وویل او له دوی سره د خیمو د لرې کولو پر مهال مقاومت وکړ. بلخوا یو شمېر سیاسي ګوندونه د حکومت دغه کړنه غندي او دا د خلکو په حق زیاتی بولي. واصل وصال د کابل په سټوډیو کې دی، په دې اړه جزئیات راټول کړي.
مننه مراد صاحب تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې د کابل امنیه قومندان داود امین نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی هڅه وکړه چې د اعتراض کوونکو د مشانو سره او په ځانګړي توګه هغه نوماندان چې د انتخاباتو له لیست څخه حذف شوي دي هغوی سره سلام مشورې وکړي او په یو سوله ییز ډول باندې دغه خیمې د انتخاباتو د مرکزي دفتر مخینه لری کړي او د کارکونکو پر مخ د دغه کمیسون دروازې خلاصې کړي. خو دوی ویل چې دوی کوم سلام مشورې ته سره ونه رسیدل نو بل اخره دوی اړ شول چې د زور لارې دغه خیمه دوی لری کړي او هغه کسانو چې دلته خیمه واله وي هغه له دغه ځای وباسي. یو شمېر کسان دوی ویل چې نیول شوي هم دي چې د دوی په خبره د پیسو په زور باندې دلته په خیمو کې کینول شوي وو. ښاغلی امین ویل چې یو شمېر کسانو سره په دغه خیمو کې درنې او سپکې وسلې هم وې چې د دوی په خبره چې دوی د دوی سره اخوډب هم شوي دی. د دغه خیمو د لری کولو پر مهال درې پولیس ټپین شوي دي خو د ډزو د تبادلې خبره په دې کې نه ده شوې. یوازې د لرګیو او تیګو د گزارونو خبرې شوې دي چې دغه درې پولیس د دوی په خبره پکې ټپین شوي دي. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلي داود دغه خبرې وورو.
بالاخره همو حرکت نظامی و عسکری مطابق قانون و تظاهرات ما انجام دادیم. همو ابزار جنگی حتی سلاح‌های کلاشینکوف تا پیکا موترهای زره یا بسیار مقاومت کردن فعید کردن. تمام ما پلیس قهرمان کابل گارنیزون کابل با هماهنگی که داشتن با پلان منظمی که با پلیس کابل داشتن تانستن که یارا البته از ساحه دور بکنن خیمه را جمع‌آوری بکنیم.
بله مراد صاحب هڅه مو وکړه د یو شمېر هغو کاندیدانو چې حذف شوي دي د ولسي جرګې د نوماندانو له لیست څخه هغوی سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. اما د ښاغلي مولوي ترخیل یو نږدې کس موږ ته وویلې چې ښاغلي ترخیل خپلو پلویانو ته ویلي دي چې دوی باید له حوصلې څخه کار واخلي تر څو نور کړکېچ زیات نه شي په دې برخه کې. بلخوا مو د حزب اسلامي د اجرایه شورا لغړی نادر افغان سره په دې تړاو خبرې وکړې او هغه نو مو پوښتل چې د حکومت دغه کړنه دوی څنګه ارزوي د دوی نظر په دې تړاو څه دی. نو هغه وویل چې دا حکومت یو غیر قانوني کار کړی ځکه مدني اعتراضونه د خلکو حق دی او په زمن کې هغه ضرب الاجل چې د سیاسي احزاب لخوا ټاکل شوی و دوی ویل چې دوی په یو شمېر ولایتونو کې لاریونونه اپیل کړي دي او په هیڅ صورت دوی ته دا ډول انتخابات د منلو نه دي او دوی با پرنګ دي چې دغه سي انتخابات تر سره شي او سیاسي ګوندونه بیا هم په یو خل دي او نه غوړي چې پرته له ضمانت او تضمین نه چې د شفافیت په برخه کې ورکړ شي دغه انتخابات تر سره شي. په دې برخه کې بعد ښاغلی نادر افغان خبرې وورو.
نن د شي په نظر کې و چې په مرکز او ټول ولایتو کې به پراخ مظاهرې تر سره کیږي. د احزاب له خوا چې د نن په یوه سو ولایتو کې هم دغه سلسله روانه ده. مظاهرې د کمیشن او دولتي ودانۍ مخته دوام لري. کاملا قطعا هغه انتخابات نه منو چې شفافیت تضمین نشي هغه انتخابات نه منو چې تقلب ډک وي.
بله ښاغلی نادر افغان وویل چې د سیاسي عذاب یو کمیسون بیرنې ناسته هم کړې ده په کابل کې د مرکزی دفتر لمخې نه د خیمو د لرکولو وروسته او دوی ویل چې په دې اړه به دوی پریکړه کوي او خپل دریز به وروسته دوی له رسنیو سره مراسم شریکوي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. واصل وسالو چې د کابل د پولیسو لخوا نن په کابل ښار کې د انتخاباتو د کمیسون د دفتر مخنه د خیمو د لرکولو او د هغو کسانو د اعتراض د پېتر سوالو لپاره د اقداماتو په باب معلومات در سره شریکول چې د انتخاباتو له ورستي لیست څخه لر شوی وو د اعتراض په توګه د انتخاباتو د کمیسون د دفتر دروازې تړلې او مخ ته تحسن کړو. په ورته وخت کې د انتخاباتو نه د څار یو شمیر بنسټونه وایي رامنځته شوی انتخاباتي کړکیچ د زور للارې باید حل نشي او مذاکرات او خبرې مهم دي. محمد واصل وسال د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د امنیتي ځواکونو لخوا په زور د انتخاباتو د مرکزی دفتر له مخې د اعتراض کوونکو خیمې لرې کول څومره قانوني عمل دی؟
دا چې کمیسون دروازه خلاصه او دوی ته د کار فرصت درته جوړیږي. طبیعتا چې د ټاکنو بهیر لپاره یو مثبت قدم ده، ولی له دې امله چې د معترضینو خیمې په زور باندې او د قاري قوې په کارولو سره ټولیږي، دا واقعا د اندېښنې ځای ده. د ټاکنو بهیر یو مدني پروسه ده او په دې کې څوک ضرر ویني یا معترض کیږي یا بالاخره له پروسې کې ناکامه کیږي یا لس نه هست کیږي، له هغو سره هغه کوم چلند چې ایجابوي باید په ډېر قانوني په ډېر مدني او پرانستې فضا کې باید هغه ترسره شي. د موږ ګله او هغه شکایت له کمیسیون څخه ده چې نه باید هغوی دغسې وضعیت زمینه مساعده کړې وای چې هغه کاندیدان چې د دوی د پرېکړو په اساس باندې هست سوی دي، اول هغوی راشي چې د دوی په پرېکړو باندې قانع ونه اوسېږي او دلیل دا مطرح کړي چې د موږ لپاره وضاحت نه درکړل شوی چې په کوم تور یا په کومه پلمه باندې موږ لس نه وتلي یو، او دوم بعضو ته یې فرصت نه ورکړل شوی چې هغه خپل سپیناوی وکړي. نو په پایله کې چې داسې حکومت قاریه قوه په دې کې کاروي، دا واقعا د انتخاباتو د پروسې لپاره یو بد پیغام لري. هغه دا چې یعنی که څوک هغه پایله نه مني یا اعتراض لري، نو په پایله کې به له هغوی سره دغسې چلند کېږي.
دا چې د یو شمېر حذف شوو کاندیدانو پلویانو انتخاباتي کمیسیونونو دروازو تر شا دوی خیمې ولي او دغه کمیسیون کارونه یې ځنډولي دي، دروازې یې بندې کړې دي، دا څومره پر ځای کار دی؟ آیا دا د یو ملي بهیر په وړاندې ستونزې نه زېږوي؟
د دې واقعا دا د دې طرفدار باید ونه اوسي چې کاندیدان راشي لویې لارې بندې کړي یا هغوی راشي د کمیسیونونو لاره بندې کړي او د هغوی هغه پروسه دغه کار او هغه عملیاتي اخر ټول فرج کړي، دا هم معقول کار نه ده. ولې ټول نه مهمه دا ده چې څوک چې پرېکړه کوي او په هغې کې د هغې پرېکړه په اساس باندې یو څوک ضرر ویني، نو د ده د وضعیت د دفع کولو په خاطر باید موږ په ډېر ښه تدبیر سره کار وکړو. شفافیت اولنی بحث ده چې هغه باید په ټولو معنا باندې رعایت شي. دوم، څوک چې د اخلو متضرر کېږي د هغوی حقوقو ته باید درناوی وشي. په کړنلاره کې هغه کوم حقونه چې معترضینو هغه څوک چې اعتراض پرې کېږي یا شکایت پرې کېږي هغه باید مراعات شي. موږ باید له ډېرې خودخواهۍ او له غرور او له کبر نه باید کار واخلو، ځکه چې د افغانستان وضعیت ټول ته د پام وړ ده. موږ باید هغه درک کړو چې په کوم حالت کې یو، که په هر کاندید سره به هر معترض سره موږ حکومت دخیل کړو، ښکیل کړو او وضعیت دې ته ورسېږي چې بیا راشي او هر څوک د دې ګواښونه وکړي چې موږ دفتر تړو یا سړکونه بندو او حکومت د دې پر ځای چې هغه لاړ شي خپل نورو چارو ته پاملرنه وکړي، د خلکو امنیت تامین کړي، بیا راشي هغه تمام ورځ د ټاکنو بهیر کې د هر کاندید سره پسې دسمه اوسېږي، د چا خلاف به ټولوي، د چا سره به له زور کار اخلي.
رشید صاحب، بل پوښتنه دا کوم چې بالاخره دغه کړکیچ چې رامنځته شوی دی اوس د یو شمېر نومندانو او د انتخاباتو کمیسیون او د حکومت ترمنځ، د دغه مسؤلیت تر ډېره چاته راجع کیږي؟
دا چې د 15 نفره هستي د پرېکړې شکایت کمیسیون خونه سوی ده، سره دې چې موږ د هغوی قانوني واکونو ته درناوی کوو او هغوی قانونا د دې واکدار بولو چې داسې پرېکړې ترسره کړي د اسنادو د مدارک په اساس، ولی په عین حال کې هغوی ټولنې ته کاندیدانو ته پروسې ته ځوابګوی بولو. نه باید له متخصصي او مسلکي چلند څخه موږ پښې لرې وباسو او له زور نه کار واخلو. فقط موږ ټینګار په دې کوو چې هر اداره باید له خپل کړنو څخه ځوابګوی واوسي، که کوم پرېکړه ترسره کړي د قانون په چوکاټ کې، په عین حال کې د هغې پرېکړې څخه باید دفاع وکړي په ډېره ښه توګه، په شفافه توګه، نه دا چې دفترونه پرېښودل شي د چارواکو له خوا نه او پټ پټ خون صاحب بغیل مطبوعات سره مرکه کوي.
د انتخاباتونو د څار د بنسټ د ادارې مشر یوسف رشیدو چې وایي حکومت باید د کاندیدانو د اعتراضونو پر وړاندې له زوره کار وانخلي. د جلال آباد د حملې په اړه تازه راپورونه دادي چې ویل کېږي د انتخاباتو د کمیسیون مخته په جلال آباد ښار کې 14 د ولسي جرګې د لست څخه د نوماندان لست څخه د وستل شوي جاوید زمان د پلویانو په منځ کې شوې ده، او دا یو ځان وژونکې حمله وه چې شاوخوا 11:30 بجې تر غرمې مخکې شوې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ناجیه صاحبای د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د هلمند د کرنې ریاست په دغه ولایت کې 1500 د میوو باغونه جوړوي. د دغه ریاست د پلان او پروګرامونو د برخي همغږي کوونکی سید رفیع الله قلم نن ازادي رادیو ته ویل د محل اتزر نیالګي دغه باغونو ته په پام کې نیول شوی. نوموړی ویل دغه نیالګي چې د دغه ولایت د کرنیزو چارو د ټولنې له لوري اخیستل شوی په باغ لرونکو به وویشل شي. د هلمند د کرنې ریاست وایي تیر کال هم ورته پروګرامونه پلي شوي چې ښې پایلې درلودې. د دوی په وینا دا ډول پروګرامونه د باغ لرونکو د اقتصاد د پیاوړتیا ترڅنګ د دغه ولایت د عوایدو په لوړولو کې هم مرسته کوي. د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي په دغه ولایت کې د خصوصي سکتور او اړوندو حکومتي ادارو ترمنځ یوه ګډه ناسته ترسره شوه. د دغې خونی د صادراتو د برخې مدیر مسعود وحدت نن ازادي راډیو ته وویل دغه ناسته کورنیو تولیداتو ته د بازار موندنې په هدف جوړه شوې وه. نوموړي وویل یاد پروګرام د جی آی زیډ یا د آلمان د پراختیا ادارې په مالي مرسته جوړ شوی و. نن د کابل په بازارونو کې پم د ډول د ځینو خوراکي توکو به یو بوجي قزاقي وړ 1200 افغاني، د بوري یو 50 کیلو بوجي 1530 افغاني، د وریجو یو درنی منی بوجي 2200 افغاني، شپارس لیټر غوړي 1160 افغاني. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 1200 افغاني پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سره کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 55 پوله، یو اروپای یورو 2 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 5 افغانۍ 40 پوله او سر پاکستاني کلداري 592 افغانۍ.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم یوه نړیواله مسئله، د امریکا ولسمشر وایي د خپل هیواد له بهرنیو چارو وزیر څخه غوښتي چې شمالي کوریا ته سفر لغوه کړي. دا موضوع زما همکار اسمت ساروان تعقیب کړی ده او اوس راسره په سټوډیو کې دی. ساروان صاحب، که لومړی اوریدونکو ته ووایاست چې ولسمشر ټرمپ ولې دا پریکړه وکړه.
مراد صاحب، ولسمشر ټرمپ په خپله ویلي چې د بهرنیو چارو له وزیر څخه یې په دې خاطر غوښتي چې راتلونکې اونۍ شمالي کوریا ته لاړ نه شي، چې د ده په وینا د کوریا د ټاپو وزمې په اتومي بېوسلې کېدا کې پرمختګ نه دی شوی. یعنی اصلا دوی دا دلیل وړاندې کړی دی. ټرمپ په خپله ټویټر پاڼه کې پر چین هم انتقاد کړی چې د شمالي کوریا د اتومي بېوسلې کېدو په برخه کې د دې هېواد په تشویقولو کې مرسته نه ده کړې.
جنوبي کوریا چې په سیمه کې د امریکا متحده دا او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه لا زیات اندېښنه لري. د امریکا د ولسمشر د دې پریکړې په اړه څه وایي؟
هو، جنوبي کوریا نظر په دې اړه څرګند کړی دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي ټرمپ پر پریکړې خواشینی څرګند کړی، خو په عین حال کې ویلي چې مهمه دا ده چې متحدان د اتمي بېوسلې کېدو په برخه کې پرمختګ ته پام ولري.
که ټرمپ دا پریکړه نه وای کړې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کله شمالي کوریا ته سفر درلود؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ ویلي و چې راتلونکې اونۍ، چې منظور یې له راتلونکې دوشنبې وروسته وخت دی، ځکه چې په امریکا کې نوې اونۍ له دوشنبې څخه پیلېږي، ویلي و چې له دوشنبې وروسته به شمالي کوریا ته ځي، څو د شمالي کوریا د اتومي بېوسلې کېدو بل پړاو نهایي کړي او هغه په بشپړ ډول تایید کړي.
ډېر زیاته مننه دوستانو، له اسمت ساروان نه مو ورېدل چې د امریکا ولسمشر وایي د خپل هیواد له بهرنیو چارو وزیر غوښتي دي چې شمالي کوریا ته سفر لغوه کړي. ښاغلی ټرمپ ویلي دا د دې لپاره لغوه کوي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د له منځه وړلو په برخه کې کوم خاص پرمختګ نه دی شوی. د کندوز د ولایتي شورا غړي او د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې له درې کالو راهیسې د دې ولسوالۍ ډېره برخه د طالبانو تر واک لاندې ده، خو سیمه ییز چارواکي د تصفیه کېدو په برخه کې پاتې راغلي دي. په اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې رپورټ لري.
د کندوز د قلیزال ولسوالۍ ډېره برخه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د کندوز د ولایتي شورا او د دغه ولایت د قلیزال ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک شکایت کوي چې له درې کالو راهیسې د نوموړې ولسوالۍ ډېره برخه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده، خو حکومت لا تر اوسه پورې د قلیزال ولسوالۍ د بشپړه پاکېدو په اړه کوم جدي اقدام نه دی کړی. د کندز د ولایتي شورا غړي سید اسدالله سادات ازادي راډیو ته ویل
یک قریه به دستي دولت نیست بجوی لدې می چار قریه کې تر اخیر قلیزال است در جغرافیه در
اوس محل د قلیزال ولسوالۍ یوازې د اختیپی کلختیپی بغریکول بغچی او خشتیپی سیمې د دولت تر واک لاندې دي او پاتې ټول سیمې د طالبانو تر ادارې لاندې دي خو دولت د دغه ولسوالۍ د بشپړ پاکې دوه برخې کې پاتې راغلی دی ځکه له درې کالو راهیسې له موږ سره د قلیزال ولسوالۍ د تصفیه کولو په برخه کې ژمنې کیږي خو په عمل کې سرک هم نه لیدل کیږي دغه راز د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم وایي چې دوی تل د خلکو اندېښنې او غوښتنې د دې ولایت له سیمه ییزو چارواکو سره شریکې کړي دي خو لا تر اوسه پورې د قلیزال ولسوالۍ وضعیت ته توجه نه ده شوې
ما چندین بار د جلسات به مقام محترم ولایت او قمندان صاحب امنیت رئیس صاحب امنیت جلسات
په وار وار د کندز د قلیزال ولسوالۍ امنیتي ستونزې د دې ولایت له سیمه ییزو او امنیتي چارواکو سره شریکې کړي دي خو لا تر اوسه پورې د دغه ولسوالۍ امنیتي وضعیت په جدي توګه رسیدنه نه ده شوې له دې سره سم هغه شمیر کورنۍ چې د جګړو او نامنوی له کبله له قلیزال ولسوالۍ څخه د کندز ښار ته راکډه شوي دي دوی هم پر حکومت غږ کوي چې دغه ولسوالۍ دې په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي تر څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي د کندز د قلیزال ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو حیات الله او محمد عارف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته په دې ښار کې موږ گزاره نه کیږي موږ په ښار کې گزاره ډېره سخته مشکله ده او زموږ خلک غونډ مشکلات باندې مخ شوي دي غواړو چې بیرته حکومت له موږ غمه وخوري او دغه سیمه له امن کې چې موږ بیرته وکولی شو خپل سیمې ته لاړ شو
موږ اواره شوي اسو دلته بازار ته راغلي اسو بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شی نه لرو سوي خورا حکومتونه موږ ته نه دي را رسېدلي د کښتو کار د موږ ټول په ټپه ولاړ که چیرې داسې دوام وکړي د موږ زراعت ونیسي نور موږ به نور هم وږي
خو بیا د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولسوالۍ د دوی په امنیتي پلان کې شامله ده او ډېر ژر به د قلیزال ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شي
په کندهار کې د اوبو کمښت خلک اندېښمن کړي دي د کندهار د مرکزي موسیدونکو چې اوبو رسولو ریاست ورته پر وخت اوبه نه رسوي وایي چې څاګانې وچې شوي او اوس د څښاک لپاره پاکې اوبه په پیسو اخلي په دې اړه محمد صادق رښتینی رپورټ لري
کندهار چې د افغانستان د لویو ښارونو له ډلې څخه دی د یوې نارسمي سروې په اساس په سلو کې یوازې 15% اوسیدونکي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی لري د سږنۍ وچکالۍ له امله په کندهار ښار کې د څښاک د پاکو اوبو څاګانه او برمې وچې شوي چې د کندهار شاریانې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي عبدالتواب حبیب الله او رفیع الله ازادي راډیو ته وویل چې د نل د اوبو غیر عادلانه ویش اړ کړي چې د څښاک د اوبو لپاره 2 کیلومتره واټن وهي
اوبه یاد یو نیم سل یو سل اویا متره ته ورسېدل په لولې کې نو دغه مشکل د اوبو سره به ښه ډېر لرو موږ نو د حکومت سمدا ایله ده چې یا یو برمې مستفاله کې یا دغه اوبو پیپ راغلی دی پیپ راغلی دی پر دا سړک چیر شوی دی اما دا کورو ته نه دی ورکول شوی چې دا کورو ته به ورکړي دا پیپ سر
وچې دي مشکل دغه نه ډېر دی ټانکران هم را روان دي خیرات چې بله هغه هم دغه خلکو ته ورکول کېږي دغه خلکو په کورو کې ایږي دي هغه ګلان په اوبه یي موږ د څنګه اوبه نه لرو
حکومت هم دغه غوښتنه کوي چې موږ اوبه راکړی کړي موږ ته نلونه راولي دلته پر دغه شلو پرو باندې دوه انچه پیپ راکړي دي هغه یو پورت اوبه نه ورځي که واروم سي هغه بیا بيخي تاثیر کې هیڅ کار نشي ځخصله
بلخوا د کندهار د اوبو رسول رئیس انجینر محمد نادر کاکړ وای د اوبو د اوسنیو سرچینو څخه ناوړې استفاده په کندهار کې د اوبو ساتکړه کړې ده او کای خلک په خپل مخنیوي ونکړي ممکن د کلونو په تیریدو سره کندهار د اوبو له سختي قحطی سره مخ سي نو موري وای پلان لري چې په کندهار کې 15000 کورونی ته د پاکو اوبو نلونه توضیح کړي
نه پلانونه د دې پروان مالیکال کې ان شاء الله کا او توانې د لور ځکه د وزارت مالی موافقه مو مخه سي ده موږ له هغه ته پروژه لرو د کندهار شهر شمال ساحه کې دولسه مناحیه کې د لوی ولیا د لوی ولیا د حکیم صاحب اډې ساحه ته 4500 کورونی لپاره دي 4 کورونی موږ لاس نفر ډیزاین سوي ده په سروي کې مو نیولې ده هر نفر لپاره په 4500 کې 15 لیټر اوبه موږ ورته شبکه ډیزاین سوي ده
ورستوي چېډون شوولې چې وچکالي د جنگلونو او شنو سیمو لمنځه وړل او د اوبو زیات مصرف کولای شي چې بوج محل کې د شدیدې ګرمۍ تر څنګ د اوبو سرچینې هم کمې کړي
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري او اوس هم له اسمت ساروان څخه اورو چې ناسا د مځکې کورې ته نږدې د وی ډبرې د تیرېدو په اړه معلومات خپاره کړي دي
ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره وایي دا اونۍ د مځکې له څنګه یوه تیږه چې اندازه د مصر د یوه احرام یا یوې لویې ودانۍ هومره ده تیریږي د ناسا په وینا دا تیژه به 3 میلیون مایل لرې د مځکې له څنګه تیره شي. اټکل کیږي چې دا تیژه به د اګست په 9 ویشتمه چې د سنبولې له 10 سره برابره ده د مځکې په 3 میلیون مایلۍ کې تیره شي. د دې واټن اندازه له دې ولګوي چې د مځکې او سپوږمۍ د فاصلې 10 برابره ده. د دې تیژې سرعت به په ساعت کې څه باندې 2400 کیلومتره وي. ناسا ویلي چې د دې تیژې اندازه له 70 تر 160 مترو ته رسیږي. د مصر یو احرام 109 متره دی.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو او دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام خپرېږي، خو اوس 12:30 بجې دي. له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
په جلال آباد ښار کې د جاوید زمان پر هغه پلویانو سن وژونکی برید شوی چې د کاندیدانو له وروستي څخه د نوموړي د ایستل کېدو په اعتراض کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مخې ته راټول شوي وو. چارواکي وایي 14 کې 2 کسان وژل شوي او 4 تنه ټپیان دي. د جاوید زمان نوم د ولسی جرګې د کاندیدانو په لومړي لیست کې شامل و، خو له نهایي لیست څخه ایستل شوی. د نوموړي لسګونو پلویانو له تیرو 3 ورځو راهیسې په ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مخې ته د اعتراض په توګه پرلت وهلی دی او غواړي چې نوموړی د بیرته د ولسی جرګې د کاندیدانو په وروستي لیست کې شامل شي. د کابل پولیسو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دفتر مخې ته بیا د تحسن 2 لس درېدلې خیمې نن ټولې کړې. دا امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څخه وغوښتل چې راتلونکي اونۍ شمالي کوریا ته سفر ونه کړي. ایټالیا خبرداری ورکړی چې د اروپایي ټولنې بودیجه به قطع کړي که چېرته نور هیوادونه د هغه کډوالو مسؤلیت ونه مني چې د سیسلي ټاپو بندر ته رسېدلي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې ده چې تر 200 میلیونو ډالرو زیاته مرسته چې په لویدیځه غاړه او غزې کې د پروژو لپاره وه نورو پروګرامونو ته ځانګړې کړي. او د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک د اروپایي ټولنې پر دې پریکړې انتقاد کړی چې 13 میلیونه یورو مرسته له تهران سره کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود الله فی حماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د نشي مواد پر ضد مبارزې سیمهیز ستراتیژي تایید شو او اوس افغان حکومت د دې ستراتیژي د عملي کولو پلان جوړوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو 3 نوي کسان د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت بیان اسد الله یادګاری ازادي رډیو ته ویل، له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په 19 ولایتونو کې د اتاویا عملیاتو په ترڅ کې 3 نوي کسان د نشي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور ونیول. له دوی سره په نیول شوي موادو کې هیروئین، تریاک، چرس، الکولي مشروبات، تخمر شوی کشمش او څه اندازه کیمیاوي مواد هم شامل دي. په نیول شوي کسانو کې 3 تنه د ملي پولیسو سرتیري او 2 کسان د ملي امنیت کارکونکي ول چې له قاچاقکونکو سره د مرستې په تور نیول شوي دي. د کندهار د هوایي ډګر سرحدي پولیسو تر 2 کیلوګرام زیات هیروئین نیولی چې له چای سره ګډ شوي ول. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیان خالد محیط ازادي رادیو ته ویل، یو تن 2 کیلو او 250 ګرامه هیروئین، تقریبا 10 کیلوګرامه شین چای کې ګډ کړي او په پام کې و چې د کندهار د هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. کله چې چای د عدلي او قضایي مرکز په ځانګړي لابراتوار کې معاینه شو، نو معلومه شوه چې په چای کې هیروئین ګډ دي. په دې پیښه کې له نیول شوي کس څخه پوښتنې ګرویګنې روانې دي.
په خوا هم موږ دې ته ورته قضیې درلودي چې هیروئین به له جامو د نارینه و له واسکټونو، کاوبای پتونونو او دسمالونو سره ګډول او غوښتل به چې بهر ته انتقال کړي. وروستۍ طریقې همدا و چې په تور او شین چای کې هیروئین ګډ کړي او بهر ته قاچاق کړي.
دا یادونه ورده چې د روان شمسی کال د حمل د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه نیولې بیا د سرطان تر وروستیو ورځو پورې د هوایي ډګرونو سرحدي پولیسو 106 کسان نیولې چې د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه په بیلابیلو طریقو نشه یي مواد قاچاق کول. د میدان وردګو ولایت پولیسو څه اندازه نشه یي مواد کابل ته د قاچاق پر مهال ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې د میدان وردګو ولایت د امنیه قمندانۍ لخوا ازادي رادیو ته لیږل شوی راغلی چې 3 کیلو هیروین او 1 کیلو شیشه پولیسو هغه مهال ونیول چې په یو باس کې ځای پر ځای شوی او د هیواد له جنوبی ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کیدل. موټر چلوونکی او ورسره همکار د قاچاق په تور نیول شوی او څیړنې دوام لري. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو څه د پاسه 70 کیلوګرامه نشه یي مواد کابل ته د قاچاقو پر مهال ونیول. د کابل ښار د دروازو د کنټرول قمندان فریدون بختیار رسنیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ارغندي چوک کې 370 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې په یو بار وړونکي موټر کې ځای پر ځای شوي او د کابل یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کیدل. دا یادونه ورده چې دوه کسان د دې موادو د قاچاق په تور نیول شوي او د څېړنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو پر ضد مبارزې په برخه کې د سیمیز ستراتیژي تایید کېدل.
سیمه هیوادونه زموږ ډېر شان نه مني دا جنګ هغوی شروع کړی دا مواد مخدر مسله د هغوی لخوا نه ده.
په هرات ولایت کې د موسیقي له لارې د محتاجونو درملنه. د اسلام له نظره له محتاجونو سره د چلند په اړه د مولوی عطا الله فیضانی مرکه.
د معتاد پښتنه ته هر مسلمان باید ورسی په دې خاطر چې هغه وکولی شي په یو طریق له طرقونه هغه له دې اعتاد نه راوګرځوي.
د پخواني عسکري صاحب منصب خاطره به واورو چې وایي د نشې له امله له کاره ګوښه سوی دي. او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ولې غنم نه کرې؟
غنم کله دومره پیسې جوړوي؟ تاریخ لا خ دي د بچیانو روزي را ګټي.
اوست خبرونه لومړی مطلب ترځو. لنشي مواد سره د مبارزې سیمه ایز ستراتیژي تایید شوی او اوس افغان حکومت د دې ستراتیژي د عملي کولو پلان جوړوي. لنشي مواد سره د مبارزې وزارت ویان حنیف د نشر ازادي رادیو ته وویل تیر میاشت د ویانا په غونډه کې ګډونوالو دولتونو دا ستراتیژي تایید کړه او په پام کې ده چې ډیر ژر بل اسلیک سي. کارپوهان د امنی او نشي مواد په برخه کې د گاونډي هیوادونو رول خورا مهم ګڼي او افغان حکومت څخه غواړي چې د دې ستراتیژي د عملي کولو پلان دی د افغانستان د واقعیتونو او امکاناتو پر وړاندې کې جوړ شي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کیوړنی کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې د سیمه ایز ستراتیژي طرحه چې و میاشمخ کې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت لخوا د اتریش په پایتخت ویانا کې وړاندې شوی د نړیوال ټولنې لخوا تایید شو. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار ازادي رادیو ته وویل په پام کې د چې دا طرحه په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي. د ښاغلي دانشار په خبره دا مهال افغان حکومت د دې ستراتیژي پر عملي پلان باندې کار کوي.
دا ستراتیژي نهایي شو او اوس د لاسلیک او عملي پلان پړاو کې ده. هیله لرو چې د دې ستراتیژي په نهایي کېدلو او عملي کېدلو سره به وکولای شو چې د سیمې هیوادونه له افغانستان څخه بهر ته د نشه یي موادو د قاچاق او له بهر څخه افغانستان ته د فریکرسرونو د راوړلو مخه ونیسو. موږ مخکې د تفاهم لیکونو لمخې له ګاونډیو هیوادونو سره کار کاوه. د ستراتیژي پر اوسنۍ طرحه باندې د کارپوهانو تر کچې باس وشو او په ویانا کې نهایي شو. موږ اوس د دې طرحې د لاسلیک او عملي پلان په پړاو کې یو.
د نشي موادو سره د مبارزې د ستراتیژي طرحه یو میاشمخ کې د افغان دولت له لوري د دیار لسو هیوادونو استازو ته چې د سیمې او گاونډي هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي اتحادیه او ملګرو ملتونو د اداري استازو ته په ویانا کې وړاندې شو. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت په خبره تر دې وړاندې افغانستان سیمه ایزو او گاونډي هیوادونو د دوو اړخیزو او څو اړخیزو هوکړه لیکونو په چوکاټ کې له نشي موادو سره مبارزه کوله. خطر دی ورسته بداه چې د وی ستراتیژي په چوکاټ کې تنظیم کیږي. له نشي موادو سره د مبارزه وزارت پخوانی مین ډاکټر ظفر باور لري چې گاونډي هیوادونه د نشي موادو پستونز کې لوی ونډه لري، ل عمله یې باید عملی پلان داسې جوړ شي چې په هغه کې د دوی مسؤلیت هم مشخص شوی وي.
دا جنگ اوی شروع کړی د مواد مخدر مسله دا غوې له خوانه ده، خو خپل حکومت بیا هم به د فکر کار وکړي هغه ستراتیژي په لار واقعاً د عمل وړ یا ملي شکل جوړ کړي، دا څه جوړ کړي عمل کیږي نو بیا امکان شته.
افغان دولت وایي چې د هیروینو د تولید لپاره هر کال د میلیونونو ډالرو په ارزښت کیمیاوي مواد د گاونډي هیوادونو لاري افغانستان ته کاچا کیږي. کاغلی ظفر وړاندیز کوي چې گاونډي هیوادونه باید افغانستان ته د کیمیاوي موادو د کاچاکو او ترانزیت په مخنیوي کې لازمه همکاري وکړي.
محمد ایاس تر نکو چې د نشي موادو د سیمه ییز ستراتیژي د تایید کېدو په اړه راپور اوروه. اوس هرات ولایت زو او ګورو چالت څنګه د موسیقي لاري د محتاجینو درملنه کیږي. په هرات ولایت کې د رواني ناروغیو ډاکټرانو د موسیقي په واسطه د محتاجینو درملنه پیل کړې ده. د دې ولایت اوسیدونکي قدیر فیضی هغه محتاج چې د موسیقي لاري د نورو محتاجینو درملنه کوي. ارواپوهان د موسیقي په وسیله د محتاجینو علاج ګټور لار بولي او زیاتوي چې د دې میتود لاري محتاجین خوشاله کیږي او فکری ثبات موندلی سي. په دې اړه شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
دا قدیر فیضی په نوم یو معتاد د تیر عمر په غم کې سوځي. هغه عمر چې څه د پاسه 14 کاله د احتیاط په منګولو کې بند او له نشي پرته د ژوند د نورو اړخونو سره هیڅ اړه نه درلوده. قدیر اوس د هرات ولایت د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې ډیری وخت په موسیقي بوخت دی. موسیقي له قدیر فیضی او نورو معتادینو سره مرسته کړې چې نشه هیره او د روحانه راتلونکي ژوند په اړه فکر وکړي.
عمر خدمت می هم دردوی م منجی
مغدل ته د خپل معتاد ملګرو په خدمت کې هله لرو چې ټول معتادین روغ شي. نشي مواد انسان له کار باسي. کله چې څوک نشي مواد کاروي هیڅوک د انسان په سترګ نه ورته ګوري. اندا چې خپل ورور مور پلار او خځه هم په در نه سترګ نه ورته ګوري،
حتی بورور پیار مدر زن بچه هیڅ کس ادم نه مو.
قدیر فیضی په خپل غږ کې له موسیقي سره شیر زمزمه کوي او په دې شیر کې له خپل هغو بیلارو ملګرو ګیله کوي چې دای د نشي تورې کندې ته ورغورځولې دی. فیضی د موسیقي په مرسته د دې مرکز ټول معتادین خوشاله ساتلي او هغوی ته د راتلونکي ژوند په اړه هیلې پیدا کړې دي. معتادین د قدیر فیضی پر شاوخوا راټول او اتنونه کوي. دوی اوس خپلې پخوانۍ غمجنې خاطرې هیرې کړې او د تیر تیارو ژوند په اړه د فکر کولو پر ځای ځانونه په موسیقي بوخت ساتي. د معتادینو د درملنې په دې مرکز کې یو بل معتاد علي احمد وایي چې له قدیر فیضی او د ده له هنر سره غم لري کیږي.
موسیقی کاس مر از غم قصه مون از ما دور می
موسیقی می غم او اندیکنی را خلری کوي او خوشاله کیږم. ز چی غم جن شم نو پورس کی یو یا دو زلی دلته د موسیقی اوریدو ترازم. کله چی دو ورځې 2 بجې موسیقی واورم بیا تر شپې پوری آرام او خوشاله يم.
تا شب من راحت هم احساس خوشی دارم.
د درملنې په دې مرکز کې د موسیقي ترڅنګ شعر ویل هم یو تفریده. جاوید هغه معتاد چې خپل تیر تیار ژوند او له نشې مواد څخه کرکې په دې شعر کې بیان کړی ده.
منم مورفین و هم درمان و هم درد، دوای درد معتادان ولگرد. دوای درد من درمان ندارد، دوای بیتر از زندان ندارد. چنان من نشه می سازم خماران، تمام سینه ها را دود باران. امو شیری که دیدم سیر خورده شده امچی شغال تیر خورده. دو دستای سفید نازنینت پیش مردم کند مردانگی و غیرتت گم.
له اکثر معتادینو سره د کورنۍ او ټولنې اړیکې پرې کیږي او یوازې نشه ملګری وي، خو قدیر اوس ډیر خوښ دی چې بیرته ټولنې او کورنۍ ته راګرځېدلی دی.
مواد مخدر به کار نه یې.
نشه یي مواد په درد نه خوري، پرې خودل یو بیل خوند لري. نشه یي مواد د انسان ژوند او حواس خرابوي. خپلوان یې لري ځینې کړي.
د موسیقي لاري د درملنې میتود د درملنې له مرکزونو سره مرسته کوي چې په لګ لګښت سره د معتادینو علاج وکړي. په هرات ولایت کې رواني ډاکټر وحید نورزاد په دې باور دی چې موسیقي کولای شي معتادینو ته مثبت فکر ورکړي.
در روانشناسی یک از میتودها یک از شیوه‌های
پارواپوهنه کې یو میتود دا دی چې د موسیقي لاره د معتادینو علاج کیږي. موږ هغه معتادینو ته چې د درملنې په حال کې وي او یا هغه کسانو ته چې پرواني ناروغي اختوي وایو چې موسیقي یوازنی سالم مصروفیت دی. همدا موسیقي دا چې د دوی په ذهنونو کې رواني ثبات او مثبت فکر رامنځته کوي،
مثبت اندیشي ایجاد میکنه.
که ځوانان په خپل ورځني ژوند کې تفریح ته ځای ورکړي، نو نه یوازې دا چې معتاد ځوانان به له نشو څخه خوندي پاتې شي، بلکې له هغو ځوانانو سره هم مرسته کوي چې لا تر اوسه په نشو نه دي عادت شوي.
مسکا هوتک و چې په هرات ولایت کې د موسیقي له لارې د درملنې په اړه راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1200 مزاني سپو خبريږي. اوس به وګورو چې د اسلام سپیشلی دین له معتادینو سره د څه ډول چلن توصيه کوي. د افغانستان د نشي موادو په قانون کې معتاد ناروغ بلل سوی او له خلکو غوښتل سوی چې باید له معتادینو سره د ناروغ په ډول چلن وکړي. له بلې خوا د اسلام سپیشلی دین هم له ناروغ سره د ښه چلن توصيه کوي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس ترنک له مولوي عطا الله فیضانی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د اسلام له نظره باید له معتاد سره په عمومي ډول څه ډول چلند وسی.
په کار د ساده خلک د داسې مریض سره چې هغه معتاد دی، دغه سره د ترحم او شفقت ته کار واخلي. ځکه چې دا کس اوس په څا کې لویدلې، نو که چیرې یو سړی په څا کې لویدلې وي او دی راونه باسي، نو خو ګناه ده. بل عموم د هر مریض لپاره حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه فرمایي چې امشي میلا نعود مریضا یوم بالمزل. لوکه د مریض پوښتنه ته ورسه. دا د مریض پوښتنه په دې معنی یو خو د مریض تسلیت کیږي، بل دا هغه مریض سبا عیادت کوونکی ښه نظری ورکي، ښه مشورې ورکي، که ډاکټر بورخی لیږي. جمله نه یو مریض هم دا معتاد ده. صدقه مریض زیات د لاسې ته ضرورت لري، زیات تدوی ته ضرورت لري، او د معتاد پختنه ته هر مسلمان باید ورسی. په دې خاطر چې هغه وکول شي په یو طریق له طرقونه هغه د اعتیاد نه راوګرځوي، د ته د هیله ورکی او د احساس دی ورکی چې برته جوړیږي، ته برته رئیس شي، ته مامور شي، ته دکاندار شي.
کله چې موږ د معتادین ګورو، ډیر کمزوري خلک دی، ډیر مظلوم خلک دی. د اسلام حکم د یو کمزوري سره د چلن پاړه څه دی؟
حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انصر اخاک ظالما او مظلوما، ته کومک کله خپل ورور سره که ظالم وي او که مظلوم وي. ظالم سره کومک دا ډول دی چې ظالم لاس بنسي، له ظلم نه بیره ګرځي، او مظلوم هر مظلوم یا دیږي، خصوصا دا معتاد له ده سره کومک پکار ده. دی له هغه بدو ملګرو نه باید راوګرځول سي، او دی په بعضو نورو کارونو، په بعضو نورو چارو باندې بخت راسي.
ځینې خلک معتادین په بدو نومونه یادوي، لکه پوډری، هیروینی، چرسی او شرابي او داسې نور. په دې کې د اسلام حکم څه دی؟
دغه نوم په اسلام کې خپل په همدې خاطر دی چې نیک نوم په یو چا باندې کیښودل شي او تل په دې نیک نوم هغه سړی یاد سي. ولا تلمزو بالالقاب، شریعت موږ ته وایي چې تاسو په لقبونو، خصوصا ناوړه او ناسمه لقبونو څوک مه یادوئ. خصوصا دا خلک چې مریضان دي، څوک ورته پوډري، چرسي، بنګي او شرابي، نو که دغه نوم په ده باندې پوخ سو، نو دا سړی په همدې کې پسه لا ټینګیږي او وایي چې هسې مې هم نوم بد ده، نور زه بیا دې سمې دنیا ته نه سم راتللی. او دا د انساني کرامت او انساني شرافت نه ده بخیل لري خبره ده.
دا چې کورنۍ همسته سي، کله د کورنۍ کوم غړی معتاد شي، نو له کوره یې وشړي او اړیکې ورسره پرې کړي، په دې اړه اسلام څه وایي؟
د دې داسې مثال دی چې د خپل بدن یو غړی یې مریض سي، خامخا دغه تداوي کوي. که یې تداوي ونه کړله، ټول بدن ورسره اخته کیږي. که چیرې د خپل د کورنۍ غړی د معتاد له خپل کور وشړي، د باندې څه ولاړ، هر بد نوم بیرته د کور ته راګرځي. هغه نور هم چې پوډریان سول د دل لامل، نو دغه ګناه هم بیا د دې کورنۍ په غاړه باندې اوړي. نو کورنۍ ته په کار ده چې په کور کې دي، په یو ځنګړې کوټه کې منظم دي، پاملرنه ورته کوي، هر ورځ کالای ور بدلي، هر ورځ پام پې کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي و، جمعه ته ننوت، هغه شراب څکل. دلته صحابه دغه باره کې بد رد ویلې، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه، تاسو دغه په باره کې بد او رد مه وایست، دغه په اصلاح کې هلې ځلې وکړي. نو دلته هم په کار ده چې دغه په اصلاح کې هلې ځلې.
ځینې معتادین په زور د احتیاط پریښودلو ته خلک مجبوروي، دا کار د اسلام له نظره څنګه ده؟
د اسلام هم چې راغلی ده، په زور نه ده راغلی. د اسلام خوبایګانې خلکو ته بیان سوي دي، او د کفر مزمت بیان سوی. همدارنګه دا معتاد ته هم باید هغه بد اغیز د اعتیاد ورته بیان سي. الله پاک فرمایي چې ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، ته د خدای لاره ته یو څوک رابوله په حکمت سره او په موعظه حسنه. حتی فرعون ته کله چې الله پاک موسی او هارون علیهم الصلاه والسلام ورلیږي، ورته وایي فقولا له قولا لینا، نرم خبر ورته کوي. دا د نرم خبرې تاثیر د تند خبرې نه ډیر زیات وي. نو دغه معتاد کس په حکمت، موعظه حسنه، په نرمه، په دلای ساینه هغه پوه کړی شي.
معتادین د ټولنې تر ټولو بېوزله او فقیره خلک دي، له دوی سره باید څه ډول مرستې وشي؟
لوی مرسته له دوی سره دا ده چې کوشش وکړي چې د پخه شیان د معتادینو ته ورکړي، دوی د جسمي قوت بیرته راپورته شي او راژوندې شي. دغه مسؤلیت په عموم کې دولت ته هم راجع کیږي. دوی تمام ورځ ګرځي، یو لس او غنی نشي پیدا کولی. هغه صدقات او خیرات چې هغه تبرعات دي، هغه دوی ته باید ورکړل سي، نه هغه صدقات او خیرات چې هغه ملزومات دي لکه صدقې فطر او زکات.
ځینې معتادینو ښځه او بچیان یوازې پرېښي او هغوی ډېر بېوزله دي، حال دا چې هغوی معتادین نه دي. له دوی سره مرسته کول څومره مهم او اسلامي کار دی؟
هغه کورنۍ چې به سرپرسته پاتې وي، خصوصا هغه کورنۍ چې دوی ادي کور مشر یا غړی معتاد سوی وي. ما حدث السعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله او كالصائم الذي لا يفطر او كالقائم الذي لا يفطر. هغه څوک چې کومک کوي له مسکینانو سره او له کونډو سره، کونډې نه تنها هغه کونډې چې میړه مړ وي، هغه بېوزلې هم یا دیږي چې میړه مثال د مړ په چیر وي لکه معتاد، نو څوک چې دوی سره مرسته کوي، مثال داسې چې یو مجاهد فی سبیل الله تل جهاد کوي، نه ستړی کیږي، آیا یو کس تل روزي نسي افطار نه کوي، آیا کس تل د تهجد کوي او له دې نه ستړی کیږي، نو ثواب یې دومره زیات ده. نو ټولنې ته خصوصا هغه نږدې اقارب ته په کار ده چې دوی په هغه کورنیو باندې پاملرنه وکړي او د اسلامي وجیبه ده.
د اسلام له نظره له معتادینو سره د چلند په اړه مو له محمد ایاز ترنک سره د مولوي عطا الله فیضانی مرکه اورېده.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
او اوس به واورو چې یو عسکري سایمن صاحب څنګه په نشو وخت سوي دي. حمید الله چې حربي پونتون یې ویلي، اپخوانی سایمن صاحب دی وایي چې د نشي له امله له وظیفې څخه لیرې کړل سو. دا چې حمید الله څنګه او چیرې په نشو وخت سو او تر هغه وروسته له څه ډول کړاوونو سره مخ سو، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
ما حربي پونتون حربي شانزه یې لیده مې پاس لېګل څه وخت فارغ سو، جنگونه داخلي شروع سو، به زما مهاجر سو مې ایران کړ. پیغم ملک او بیگانه او د خپل انتریاکت او یو محرک انرژي را کول، پیغه وخت دومره څوک مهاجر بلد نه و، خود ایرانای به بیادت کول، هغه ما مصرفول، ما به کار دوچند کول، ولې چې زه عملته نگهبان او کار به میم کول، خو به مفرت راول دس وخت څه زه تیم هغه دوی به نه راتل، ما به کار نه سوای کوای، مخکې لغنه به مکوای سوای کور ته پیسې را ولېګم، ولې په دې مواد څه اختصاصم اته دوم افغانستان تم نراتم کار میم سینه سوای کوای دته وخت راغلم یو نفر ته لته زی شای در کوم څه غد تریاکو جای نیسی بل اخر د سورز راغله سما تریاکو مزه نه راکوله اته نه پودر مصرفول وظیفه کی څبیر ته جلب سوما څه د پوسول څه ایتیات لرم زی شرانه ته ورکړم یو قوم شرانه کی څه خطرناک جای مو بیا ملته پرې نه کوم مارس کی ورکړم یو افسر دی اردو مو ولی یو سرباز میم خبره ته غوږ نه نیول په رخصتی راغلم دته یو ورځ مال زم بل ورځ میاشت باندې تیر ک بل میاشت څلور مو فکی می راغله زی څاغه وظیفه می دلودم دوه ویزر ماده میاست ما شخص دی ولی دی ورځ تیر اوس مت خپل حق می غوخته دی ورور کز می زنګ ول پولیس ته پولیس راغله بل اخر په وهلو ز بوتل ما دوش پم بندي کړم د می بدترین خاطره ده هیڅ کله به می یاد ونوس اول لین تغییرات ما زوان که راغ اراده من ندلود تین مجبور است تربور تا دلاس اگدوم سمات یو چور پی راکا رابط اجتماعی که اول ما غورونم چه پا ما حساب کول چه دای خدا یو غود دو سکرم چه اتا دیو خاص همیت نراکول باور که آغا زری چه دل مرمین سرای بچکی هغه درې نیم کیلو ده. ما هغه ځان سره نه اخیستم، ما خیر په مرمۍ دي ولګېږم، ولې د بار نه سم وړی. هغه څلور نه کله نه لاره مې باید څه وهلې وای، عمر تعلیم تربیه سمه وای. زه په یوې شپې کې د عمر تعلیم تربیه توب نه په دې موادو لپاره زه معاون د ټولۍ د سخي لاسوم. ماش خو به مې نه بس کېده، آخر د میاستې به زه قرضدار وم له بل چا. باور وکړئ چې زه داسې جای وم چې هملته هغه تختې چې اوس فکر کوم د نظامي اډې اوس ټول اتاقونه له تختو جوړ دي، د تختې ټول په چرو لګېدلو دي، عوام په چرو، ولې زه هملته وم. فقط فکر مې دغه کول چې د مواد سره قمره تر ورسېږي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لالا جان په خپل مځکه کې کوکنار کرلی او ډیر خوشاله وي چې ډیرې پیسې بور جوړې کړي، خو کله چې له کوکنارو څخه تاریاک ټولوي او کور ته یې راوړي، نو ناڅاپه له یوه داسې حالت سره مخ کیږي چې د کوکنارو پر کښت ډیر پښیمانه کیږي. دا چې لالا جان د کوکنارو پر کښت ولې پښیمانه کیږي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
لالا جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام اشرف خان، ستړی مشی؟
خیر یوسی، ته هم ستړی مشی. لالا جان خدای دې خیر کی، زمکه کې څه شي کرې؟
تاریا کرم.
تاریا دې ورک شي، نوم دې ورک شي، ولی غنم نه کرې؟
غنم کله دومره پیسې جوړوي؟ تاریا کلا خدی د بچیانو روزی را گټی.
زه هم زمکه لرم او هم سواره تاریا پکې کرلې دي، ولا کمی یو کال هم کټه تری خوړلې، تل جیب پکې تاوانیم.
ولی لجیب پکې تاوانی؟
دا یو نازولای بوټه ده، کله گم تکه شو پس وج ده، که تاریا کې پاخه شول او لک تیز بادو وهل هم دې لخې ووتل.
ساخت باد خو هر ډول کښت خرابوي. پاتې شوه د اوبو خبره، هغه دې خپله برمه لرم.
ستا خبره سمه ده چې برمه لرې، خو ته پوهېږې چې سږ کال وچکالي ده او ټولو خلکو برمې وهلې دي. اوبه ورځ په ورځ ښکته ځي او اکثر برمې اوس لا وچې شوي دي.
نه وچېږي، بېغمه اوسه، څو متره مې ژوره کړې ده.
که د باد وچېدو له جنجاله خدای وساتلې، نو نېخګران بیا نه پیدا کیږي. که په څو ورځو کې د نېخګران پیدا نه کړل، ټولې خوارۍ او پیسې دې اوبو یوړې.
خطر راته ووایه، څه شی وکرم؟
غنم وکره، یو ته او یو د زوی دی، لوې کولی شئ. د مزدورانو پیسې به هم در وسپمېږي، دومره ډېرې اوبه او منډې هم نه غواړي. دا ډار به هم نه وي در سره چې حکومت به یې مات کړي.
اشرف خانه، غنم دومره پیسې نه جوړوي. تاریخ لا خدي، کله خیر سره حاصل مې واخیستل، نو د غنمو لس چنده پیسې به را جوړې کړي.
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کیږي. د خواروی او مصرف ته حساب وکړې، نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شبکې پلاره، څنګه شو د کوکنارو نیش په خیر خلاص شو؟
هو شکر په خیر خلاص شو.
نو ولې نه خرڅوې؟
سمال نصرالدین خو نه یم چې اوسې خرڅ کړم.
ولې؟
اوس خو ارزانه دي، که یې خرڅ کړم هغه پیسې هم نه را جوړوي چې ما ورباندې مصرف کړي دي.
نو څه وخت یې خرڅوې؟
لږ صبر وکړه چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړو.
ته مجبه خبرې کوې، تاریخ خو هغه خلک ګرانۍ ته ساتلی سي چې په کور کې څه ولري. موږ خو په کور کې د سبا اوړه هم نه لرو. شبقه لور مې نن درېیمه ورځ ده چې نا جوړه ده، د ډاکټر پیسې هم نه لرو.
نو څنګه وکړو؟ اوس خو ارزانه دي، بیخي د غنمو په بیه دي.
نو تر دې چې غنم کرلی وای ښه وو، د کال غله خو به مو درلودلی.
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کیږي. د خواروی او مصرف ته حساب وکړې، نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شبقې پلاره، په څه چرتونو کې ډوب شوې؟
ته ښه خبره کوي. دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه، خو ما ونه منله. که مې منلې وای، نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی. که هیڅ نه وای، د کال غله خو به مو کېدله.
اوس چرتونه پرېږده، ژر تاریخ خاص کړه چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس. چای، غوړي او بوره ټول خلاص شوي دي.
خپلې خواری او ستړیاوې مې ارمان دي. متل دی وایي چې ونه ویشتل شي خبر به نه شي. ما ته هم تجربه شوه، بیا به هیڅ وخت تاریاکو نه کرم. د تاریاکو ګټه یوازې قاچاقبران او شتمن خلک خوړلی شي،
مونږ بزګرو بیچارهګانو ته یوازې ستړیا را پاتې ده او بس.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمانه.
دوختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.